طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوانځي او دوست د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې تعلیمي پروګرام ګرانو محصلینو ستړي مشای یو ځل بیا پوهان آریان تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ټول به د نن ورځې د نهمې دورې د نوي درس لپاره حاضر یئ. قدرمنو محصلینو راځئ راسن په درس پیل کوم. تر ډیره پورې زما هڅه دا وي چې د پروګرام د پیل پر وخت یا د درس د پیل د مخه خبرو ته ځای ورنه کړم. کومې خبرې چې له ما سره وي هغه زه معمولا د درس پای ته پرېږدم. که چیرې درس هغه زیات ویل شوی وي او د خبرو لپاره وخت نه وي نو اکثره وخت اگه خبر چلی ما سره وی اگه پریگدم او درس پای ترسو. خو کچیری کومه داس برنامه مونگ ولرو یا کوم داس درسی ساعت ولرو چی پا خیره که زه وقت ولرم پا اگه کلی تاو سر خبر اشاره کوم. دیدل پارا چی زموگ درسی پلان پا نیم ساعت که منظم پای ترسی دلیوی زه همیش داسی کوم چی لی سلام و روستا لی خراغلاست و روستا سمدستی درس پایلوما. موږ په تیر درس کې په څلورمه او پنځمه صفحه کې دوه مهمې موضوعګانې پیل کړې دي. یو د زیګون نښې یا ساینس آف ډیلیوري. د کومو نښو په لرلو سره موږ پوهیږو چې زیګون صورت موندلی شي. د نس دردونه، د اوبو چاودیدل، ولادي لارې خلاصېدل، وینه لرونکي رنګه مواد راوځي او د فشار زیاتوالی خصوصا لاندې خواته. د عامې ستونزې یا عامې نښې دي د چا لپاره؟ د ډیلیوري لپاره. که چیرې دغه نښې راښکاره کیږي موږ پوهیږو چې ډیلیوري صورت نیسي. په پنځمه صفحه کې مو بیا د ډیلیوري سټیجز آغا تشریح کړه. د زیګون مرحله درې مرحله دي. ډایلیشن سټیج یا سروایکل سټیج هم ورته وایي. سروایکل سټیج یعنی د سرویکس د برخې پراخېدلو سټیج دی. د سرویکس سټیج یا مرحله ده یا ډایلیشن سټیج. یا که عمومي نوم بل ورکوي سروایکل ډایلیشن سټیج د رحم د غاړې د خلاصېدو مرحله، بل ډیلیوري سټیج او بل پلاسینټل سټیج. په ډایلیشن سټیج کې د رحم خوله خلاصېږي، رحم انقباضات پیلوي، د رحم د غاړې اندازه تر 10 سانتي متر پورې رسیږي او بل ډیلیوري سټیج دی چې ماشوم هغه برت کانال ته، د زیګون کانال ته لار پیدا کوي او څو دقیقې یا څو ساعته وخت نیسي. او وروستی پلاسینټل سټیج دی چې دا د 15 نه تر 30 دقیقو پورې دغه د زیګون وروسته مرحله ده او په دې کې پلاسینټا بهر راځي. ډیر ساده موضوعات دي. اوس تاسې په لومړۍ یا دوهمه دوره کې نه یا پنځمه یا څلورمه، اوس تاسې د طب ډیر اساسي موضوعات ویلي دي او کوم موضوع چې تاسو ته تشریح شي زموږ مطمئنیم چې تاسو ډیر ضرور باندې پوهیدلای شئ. د پام دې خاطر د درسونو په تکرار باندې ډیر تمرکز نه کوم، که چیرې ډیر تکرار کوم یو خو زموږ وخت ډیر مصرفیږي، یعنی د نوي درس لپاره به ډیر وخت نه لرو، او بل طرف ته محصلین سست روږدي کیږي. زما تر ډیره پورې تمرکز دا دی چې محصلین ښه وروزل شي، ښه ټرین شي، په کم وخت کې ډیرې زده کړې وکړي، ډیرې لاسته راوړنې ولري. او تاسې دا ومانئ، همدغه درسونه چې زه یې راوړم دغه درسره زده کړئ، او تر څنګ یې د عملي درسونو برخه باندې ډیر فوکس وساتئ، کوم چې زه یې په ویډیو درسونو کې درښایم. تاسې اړتیا نه لرئ چې ضرور دې په کلینیک کې اوسنه کار وکړئ، ستاسو لپاره کلینیک ما کور ته در وړی دی که چیرې تاسې پوه شئ. هغه دغسې چې که چیرې زه تاسو ته فشار په کلینیک کې ګورم، کلینیک کې درښایم، په خدای که په هغه ډول پوه شئ لکه څه ډول چې تاسو ته په ویډیو کې ښودل شوی دی. په کلینیک کې هم لیدل دي او په ویډیو کې هم لیدل دي. په کلینیک کې دغسې لیدل دي چې یو ځل لیدل کیږي هغه تیریږي، لسترګو پناه شي. خو په ویډیو کې دغسې لیدل دي چې لس ځلې کتلی شي، بیا بیا کتلی شي تر څو چې پوه نه یې. نو هیله داسې ده چې کوم څه چې زه پلان کوم تاسې راسره ډیر ښه زغمئ، ډیر ښه یې عملي کوئ، دا ستاسې د آینده لپاره، ستاسو د روان زده کړیز بهیر لپاره ډیر څه درکوي، ډیره لاسته راوړنه درکوي، یعنی ډیر څه به ترې لاسته راوړئ. تر ډیره پورې زموږ او ستاسو د خلکو یوه کمزوري دا هم ده چې ځانونه ورته همیش کمزوري احساسیږي. دا په داسې حال کې وي چې له هغې کوي بل څوک نه وي. معمولا په افغاني ټولنه کې ګورئ دا پیښیږي، محصلین او زده کوونکي د ځان په اړه منفي فکر کوي، خو نور هغې ډیر څه لاسته راوړي وي، ډیر څه یې لیدلې وي، ډیرې لاسته راوړنې کړې وي، په ډیرو موضوعاتو باندې پوه شوي. ډیری محصلین بیا داسې وي چې د ځان نه عمومي پوښتنه کوي چې ما څه زده کړې دي، فرضاً د دې پوهنځي په دوهم صنف کې ما څه زده کړې دي، یا د طبي زده کړې د پروګرام په نهمه دوره کې ما څه زده کړې دي. ګورئ دا پوښتنه ډیره غلطه ده، دا پوښتنه په مطلق ډول غلطه ده چې له ځانه دا ډول پوښتنه کوي چې ما څه زده کړې. آیا ستا حافظه یا دماغ دومره قوي دي چې څومره څه د کلونو په وخت کې، یا د یو نیم یا دو کلونو په وخت کې زده کړې دي، په یوه ثانیه کې دي تاسو ته مخې ته کیږدي؟ نه، انسان دومره قوي هم نه دی چې دا ټول موضوعات درته مخې ته راوړي. ګورئ، نهیلی کیږئ مه. زه په ټولنه کې شته ستونزې وینم، د زده کوونکو هغه منفي ستونزې هم وینم چې ځینې زده کوونکي د ځان په اړه لري لا هم دا فکر لري چې ما څه نه دي زده کړي. او که بیا داسې یوه پوښتنه له زده کوونکي بل زده کوونکي نه کیږي، فرضاً د ارزونې په پروګرام کې چې هغه د طبي زده کړې د یوې دورې مربوط وي، همدغه زده کوونکي چې د ځان په اړه منفي فکر لري هغه ورته ځواب خپله له ځان سره وایي. هغه زده کوونکي چې د ځان په اړه منفي فکر لري، له دوی هیله کوم چې دوی د ارزونې برنامې اوري. کله چې زه له چا پوښتنه کوم، ګوري دي چې څومره وړتیا دای لري، دای دم ورته ځوابونه هغه زده کوونکي دم ځواب له ځانه سره وایي. اړیکه دې نه نیسي، یوازې د خپرونه یا برنامه تعقیبوي، پوښتنې دې اوري، د هغې په اړه دې فکر کوي. داسې هم نه ده ګورئ چې تاسې خواري ونه کړئ، همت ونه کړئ، تاسې به جوړیږئ. خو ځینې زده کوونکي او محصلین داسې دي چې خواري هم کوي، تکلیف هم کوي، بیا هم د هغې باوجود د ځان په اړه منفي فکرونه کوي. او یوه بله موضوع چې زه یې در کوم، ما احساس کړې ده او ما ته په ثبوت رسیدلې ده، هغه دا چې ډیری محصلین کتابونه په ډیر تکلیف سره رانیسي، یا د دوی اقتصادي حالت ډیر خراب دی، تاسو به ور وکړئ هغه محصلین چې په تکلیف سره زده کړې وکړي، د هغوی زده کړې د هغو محصلینو په پرتله چې په ځان ډیر تکلیف نه تیروي دوه چنده زیات اهمیت لري، دوه چنده زیات ځای نیسي. او زه یوه ډله محصلین در کوم چې د دوی اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، کملي وسه پورا وای دغه محصلینو سره موږ پورا پورا همکاري کوله، خو زموږ همکاري دا ده چې د طبي زده کړې د برنامې اړوند خدمات لکه د دې پروګرام تدریس، د کتابونو درسي مواد، هغه مو په داسې بیه زده کوونکو محصلینو ته وړاندې کړي دي چې هغه د راډیوګانو کارمندانو سیستم مصارف هغه پورته کړي. او په دې زم پوهیږم ګورئ چې د همدغې کتابونو بیه که چیرې زه 1500 افغانیو ته ورسومه، په سلو کې به یې 95 زده کوونکي بیا م اخلي، یعنی 95% زده کوونکي به دغه کتابونه اخلي او زموږ ادارې ته به ډېرې اضافي روپۍ راځي. خو دا کار موږ نه دی کړی او نه یې کوو، یعنی موږ دا احساس پر ځای ساتلی دی چې په کم مصرف سره زده کوونکو ته زده کړې ورکوو. په 2-3 میاشتو کې یوازې 200 افغانۍ مصارف ورباندې راځي چې ډیره برخه یې بیرته په همدغه راډیوګانو باندې تقسیمیږي، سره له دې چې ګڼ شمېر کارمندان مصروف دي، کتابونه ادرسونو ته وړل راوړل، د راډیوګانو میاشتني مصارف، کارمندان، د ټول سیستم پکې شامل دی، تر څنګ د مطبعې، د کتابونو د چاپ مصارف. که څه هم د درس خپرونه ده، ځینې وخت ځینې خبرې چې نه یې غواړې بیا هم لیوه چا کیږي. نو زما له خولې همدغې خبرې تاسو ته وشولې، هیله ده تاسې په مثبت اړخ باندې فکر وکړئ، همیش ستاسې په فکر کې یو، ستاسې لپاره مهاجري رامنځته کړې ده، ګټه یې موږ ته څه ده، تکلیف مو ځان ته زیات کړی دی، د زرګونو زده کوونکو پایلې هم چې کوو، تر څنګ یې په هماغه ډول تکلیف بیا هم کوو، د حاضرۍ سیستم هم چې کوو، سکین کوو، ګټه یې موږ ته شته، ګورې ګټه یې تاسو ته ده. تاسې نه پرېږدي چې غیر حاضري وکړئ، موږ خو درته درس درکوو، مسؤلیت ما ادا کړی دی، د هغې تر څنګ حاضري اخلو، په هغې باندې پابندي کوو، یوه محصل ته هم یوه حاضري نه ښایو، او تاسې مجبورو چې زده کړې وکړئ، ښې وکړئ، هره ورځ حاضر شئ. او حتی دومره هم درته وایو چې موږ در بخشش نه یو چې د حاضرۍ تورې بل چا څخه هغه ترلاسه کړئ، یې نورو ته ور وښایئ. ولې؟ ګورئ، تاسې باید د ځینې شیان درک کړئ. زموږ هدف دا وي چې تاسې چې وخت د طبي زده کړې ته ورکوئ، د طب درسونه وایئ، هیلې لرئ، او دا هیلې ستاسې په واقعي معنا په حقیقت بدلیدونکي دي. خو که چیرې تاسې خواري وکړئ، همت وکړئ، او ستاسې لپاره څومره سخته اړتیا ایجادیږي، په نږدې راتلونکي کې به تاسې ګورئ چې د ډاکټرانو لپاره څومره سخته اړتیا ده. همدا تاسې به یې دغه اړتیا ډکوئ، همدا تاسې به یې پوره کوئ. نو هیله ده په ځانونو باندې ډیر کار وکړئ، نه ستړی کیدونکی کار وکړئ، دغسې کار وکړئ چې په خپل کار او همت باندې وویاړیږئ، نه یوازې تاسې، او ستاسې کورنۍ پر تاسې وویاړیږي، او موږ در باندې وویاړیږو. راځئ شپږمې صافې ته درس وایم، غیر نورمال حمل. شپږمه صافه، غیر نورمال حمل. ګورئ، غیر نورمال زیګون نه، البته حمل ځینې مسایلو ته پام کوئ. غیر نورمال پرېګنینسی، اب نارمل پرېګنینسی، اب نارمل. ګورئ، که یوازې ووایم چې نارمل پرېګنینسی دا نورمال ده، که ووایم چې اب نارمل یعنی غیر نورماله پرېګنینسی یا حمل، حمل دی خو نارمل نه دی، ستونزې دي، زیګون په اړه نه غږېږو. لیکل شوی دی. غیر نورمال حمل هغه حمل ته وایي چې د معمول یا طبیعي حالت څخه واوړي او ستونزې یا خطرونه ولري. په ساده ډول دا ډول حمل کې د مور یا ماشوم لپاره روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. ساده مفهوم دی، تشریح ده، تعریفونه مه زده کوئ، مفهوم یې واخلئ چې غیر نورمال حمل داسې یو حمل ته ویل کیږي چې هغه طبیعي نه وي، معمولا چې کوم حملونه وي په هغې ډول نه وي، ستونزو حالت ته اوښتی وي، خطر وي، معمولا د مور لپاره خطر وي، د ماشوم لپاره خطر وي، د دوی لپاره روغتیایي ستونزې پیدا کیږي. دای تشریح ده، مفهوم یې واخلئ. د غیر نورمال حمل ډولونه اوس کوم کوم ډولونه دي یا کوم ډول حمل ته غیر نورمال حمل ویلای شو؟ ډیره مهمه موضوع ده. څو ډولونه ما راخیستې دي چې دا موږ غیر نورمال حمل شمیرلی شو. لومړی خارج الرحیمی حمل. څه ډول؟ خارج الرحیمی حمل. خارج الرحیمی دغه ډول په کتابونو کې هم وي، په دې خاطر ما په همدې ترتیب او په همدې طرز سره لیکلی دی. خارج الرحیمی حمل یو داخل الرحیمی دی، بل خارج الرحیمی دی. داخل الرحیمی حمل د داخل په مینځ کې حمل ته وایي، انترا یوٹرائن فیٹس، او بل ایکسٹرا یوٹرائن فیٹس یا جنین. خارج الرحیمی حمل ته په طب کې ایک ټاپک پریگننسی وایي. دومره مهمه اصطلاح چې حد پہ تمام دائیں، ایک ٹاپک پریگنینسی ہم ورتوائے، ایک ٹاپک پریگنینسی. او دا اصطلاح متا اس تا مخ کم خود علی وچی پخپل زائے کے چکالا حمل نہیں دیتا ویل کی گئی، اسی لگت سنا سا پخپل زائے کے خط تشریک ہو کچم بی زائے کالی مادا، یعنی مانا یہ دا مانا چی بی زائے خودل تا زائے دے چی تشریک ہو. لیومنہ یہ خارج الرحیمی حمل باندے خبر کو لکل شوی دی، حمل د رحم پر ځای په بل ځای کې وده کوي. دا ډیر خطرناک دی، لکه په فالوپین ټیوب کې د جنین واقع کیدل. ګورئ، حمل د رحم پر ځای په کوم ځای کې وده کوي؟ په بل ځای کې وده کوي، خطرناک حالت دی. حمل خو په رحم کې وده کوي، خدا په بل ځای کې وده کوي، خطرناک دی، لکه په فالوپین ټیوب کې د جنین واقع کیدل. فالوپین ټیوب تاسو ته ما خودلای دی، د اووری یعنی تخمدان او رحم په منځ کې یو پایپ دی چې هغې ته فالوپین ټیوب یا نفیر وایي. د کولمو سره یو ځای لویږي، ځکه د رحم بهر رالویږي. ګورئ، رحم نه چې بهر شي کولمې دي، مثانه ده. په دې ځای کې دغه ځای ګوټ دغه ځای پر ځای کیږي، او بالاخره د ته موږ ویلی شو ایک ټاپک پریگنینسی دوام نشي کولای، له منځه ځي. نو د ایک ټاپک پریگنینسی مفهوم دا دی چې حمل د رحم پر ځای په بل ځای کې ځای پر ځای شي، په فالوپین ټیوب کې، ځینې وخت په انټرا ابډومینل کیویټی کې، یعنی د ګډې په داخل کې فرزندې کولمو سره نږدې په دې ځای کې ځای پر ځای کیږي. ځینې وخت حمل په دې ځای کې واقع کیږي. راځئ په انځور کې تاسو ته یو کانسپټ درکوم، یو مفهوم درکوم. چپ طرف ته انځور وګورئ، دوه یوټیرس دي، یو چپ طرف ته، بل ښي طرف ته. لومړی شماره چې لیکل شوی ده هغې لاندې لیکل شوی دي نارمل، یعنی نارمل په دې ډول ماشوم وي، د رحم په خالیګاه کې دننه وي، د رحم په دیوال پورې ماشوم سره یو ارتباط وي، د پلاسینټا کڅوړه چې د رحم په دیوال پورې ښخه ده د هغې نه یو امبیلیکل کارډ راځي ماشوم ته. لاندې لیکل شوی نارمل، دا نارمل حالت دی. دوهم حالت ګورئ، ایک ټاپیک لیکل شوی لاندې ورته په کوچنیو لیکلو سره، او تاسې ماشوم پکې پیدا کړئ. چیرته یې پیدا کولی شئ؟ ماشوم هغه تللی دی یا چیرته ځای پر ځای شوی دی؟ په فالوپین ټیوب امپولا برخه کې. تاسې ګورئ فالوپین ټیوب د یوه برخه پړسیدلې ده، په دې کې ماشوم ځای پر ځای دی. آیا ماشوم به دلته پرمختګ وکړي، وده به وکړي، لوی به شي؟ نه. یا به فالوپین ټیوب چې ډېر کوچنی دی دغه به څیرې شي، یا با مشوم اندلتا مرشی لیمینز با ولادشی زکر تا غیزهی مواد پس هم دول نرسیگی در جوان زایی ندائی او چینی وقت داسی که گی گورای چه سپارم زی دا دی فالوپیان تیوب حقی برخی تا چه دا دی جد برخی سرا وصل دای یعنی دی تخمدان سرا دی زایی تا چرا شی کلا چه دی تخمه سرا یوزی شی یل تا تخمه لنده ور تا ربا هار شی نو دی فالوپیان تیوب دی خوله نا یا دی لسونو نا چه ما مخی ویلی لکه لسونا انفانتی بولم برخی نا لند لویگی او د ګډ په داخل کې ځکه د رحم بهر رالویږي ګوره رحم نه چې بهر شي کلمې دي مثانه ده په دې ځای کې دغه ځای ګوټ دغه ځای پر ځای کیږي او بالاخره د ته موږ ویلی شو یک ټاپیک پریګنینسي دوام نشي کولای له منځه ځي نو د یک ټاپیک پریګنینسي مفهوم دا دی چې حمل د رحم پر ځای په بل ځای کې ځای پر ځای شي په فالوپیان ټیوب کې ځینې وخت په انټرا ابډومینل کیویټی کې یعنی د ګډې په داخل کې فرزندې کولمو سره نږدې په دې ځای کې ځای پر ځای کیږي فالوپیان ټیوب کې معمولا هغه وخت ځای پر ځای کیږي فرزند کله چې سپرم ځي فالوپیان ټیوب ته هلته تخمه ورته راځي د فالوپیان ټیوب امپولا برخې ته ځینې وخت په همدې ساحه کې ځای پر ځای شي یعنی دلته خخ پاتې شي دا اکټاپیک پریگنینسی بیا وایم حمل د رحم پر ځای په بل ځای کې وده کوي دا ډیر خطرناک دی لکه په فالوپیان ټیوب کې د جنین واقع کیده انځور کې موږ درته واضح کړل دوهم مولر حمل یا مولر پریگنینسی دا تشریح کوو په دې کې ماشوم سم جوړ نشي بلکې غیر نورمال او حجرې زیاتیږي ماشوم سم نه جوړېږي دته مولر پریگنینسی وایي څه ډول مولر غیر نورمال حجرې وي وکتلاوي لکه د غوښو غټه ټوټه ګډې وډې حجرې سره راټولې شي داسې نه معلومیږي لکه یو ماشوم چې جوړ شوی وي ماشوم سم نه جوړیږي څومره ساده تشریح ده دریم ډیر اولادونه ملټیپل پریگنینسی دا هم یو غیر نورمال حالت دی ملټیپل پریگنینسی ځینې وخت پنځه حملونه څلور حمل شپږ حمل دغه ځای پر ځای شي په رحم کې یعنې شپږ ماشومان پنځه مختلف لیکل شوی دی د څو حملونو رامنځته کیدو ته وایي ملټیپل پریگنینسی څه ته وایي د څو حملونو رامنځته کیدو ته وایي څو بیبی یعنی څو ماشومان هغه په رحم کې ځای پر ځای شي لیکل شوی لکه دوه ګوني درې ګوني اولادونه چې زیات خطرونه لري ځکه ډیری وخت دا ډول حمل رحم چیرې کوي د یوټیرس راپچر سبب کیږي یا د مور اړوند ځینې ستونزې پیدا کوي مور نشي کولی چې دا حالت وزغمي دوه ګوني درې ګوني حتی څو ګوني اولادونه لکه څلور ګوني پنځه ګوني دا هم په اب نارمل پریگنانسی کې راځي خطرناک حالت دی د مور او ماشوم لپاره ډیری وخت په دې ډول ماشومانو کې دغه د نوم رسۍ د ماشوم پر غاړو تاویږي ځکه هلته خالیګه تنګه یي د رحم په داخل کې نو دغه رسۍ د رحم په داخل کې د ماشوم پر غاړه تاوي ډېر اولادونو باندې هم پوه شوی بل پری اکلامپسیا ګورئ پری اکلامپسیا پری اکلامپسیا دا یو حالت دی څه ډول حالت دی په دې حالت کې د مور فشار لوړ شي پښې پړسیږي ګلوکوز یا پروټین په ادرار کې پیدا کیدلی شي کله چې د ادرارو ټیسټ کیږي ګلوکوز هم پیدا کیږي پروټین پری اکلمپسیا حالت د یو خطرناک حالت دی د مور فشار لوړ وي معمولا ځینې میندې داسې وي چې د حمل پر مهال فشار لوړیږي چې خطرناک دی پنځم حمل کې خونریزي یعنی حمل کې د وینې بهېدل خونریزي د وینې بهېدل کم خونی د وینې کمیدلو ته وایي د حمل په وخت کې وینه بهېدل د ستونزې نښه ده فرضاً ګورې زیګون نه ښایو د حمل پر وخت فرضاً دریمه میاشته پنځمه اومه نهمه که وینه بهیږي د خطرناک حالت دی یا به پلاسینټا څیرې شوی وي یا به امبیلیکل کارډ یا به بله ستونزه وي شپږم د ماشوم خوځښت کمیدل ماشوم کم حرکت کوي، کم ماشوم کم خوځښت یا حرکت کوي خطرناک دی، دام خطرناک حالت دی. په دوامدار ډول څو ورځې ماشوم هغه کم حرکت کوي یا بیخي حرکت نه کوي. ماشوم باید حرکت وکړي. یادونه لیکل شوې ده د غیر نورمال حمل ژر تشخیص او درملنه ضروری ده، ځکه دا د مور او د ماشوم دواړو ژوند ته خطر جوړولی شي. ګورئ دا مهم حالت دی. دغه ستونزې باید ژر تشخیص شي، معلوم شي چې کومه ستونزه شته او تداوی وشي. د ځینو تداوی اړینې دي، فرضاً اکټاپیک پریګنینسي، په دې پسې عملیات کیږي یا د یوې ممکنې لارې دغه حمل بهر ته ایستل کیږي، یا مولر پریګنینسي، باید دغه اضافي د غوښې ټوټه چې د ماشوم پر ځای پیدا شي هغه لرې شي. خو ځینې بیا پریښودل کیږي لکه ملټیپل پریګنینسي، که چیرې د مور لپاره ډیر خطرناک نه وو چې مور تر مرګ پورې ورسي هغه پریښودل کیږي او د پری اکلیمپسیا د دې لپاره تداوی کیږي. د حمل خونریزۍ لپاره تداوی پکار ده. د ماشوم خوځښت څارل مهم دي. ښه ګرانو محصلینو، راځئ حاضري ورکړئ، تاسو دغه درسونه له ځان سره ډیر مطالعه کړئ تر څو ښه زده کړئ. راتلونکي کې یو بل مهم درس لرو. نن پنځمه درسي خپرونه ده. د حاضرۍ توری د ای توری ده. پنځمه درسي خپرونه او پنځمه دایره ای توری. نو هیله ده حاضر بیای، د ای توری دایره به مو توره کړی وي. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړی. هر چیرې چې ښاد اوسئ، خدای مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.